اوزا مراسم یاد بود احمد زاهر برگزار می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسرائیل پوځ وایي نن یکشنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبري اژانس د یکشنبې په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تیلو په زیرمو کې هم د 14 راپورونه ورکړل شوي. د تسنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې یې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یکشنبې په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې درسره شریکوم. راپورونه وایي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبې په ورځ تر خپل اکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفایی د هغوی د ویزو د نه تمدید له کبله لومړی نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تېره شپه د خبریالانو د اخراج خبر په خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی دی. خبر کې راغلي چې نصیر احمد بهروز په حاجي کمپ کې له یوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفایی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې مظاهره چیانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چیانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تېر اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خوډاپ شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې یې وستایلې. ترامپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسم ته وویل چې ځواکونه یې د افغانستان په ګډون بېلابېلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ښه ځلېدلي دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړې پوځي نندارې هم ترسره شوې. د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو د 90مې کلیزې سره هممهاله نیول شوي. ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړي خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلی دی. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. آدرس یې د ازادي رادیو ټکی کام. اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانۍ ویشتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
من هم لګنو روغتي خدماتو څخه به برخي و لګنو ستونزو سره مخ ده سي تعمیل مسؤولین او کله رته چې په دغه اړوان کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتي خدماتو مرکز جوړ کی.
پاکستان کې نږدې 2 لک افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپله نشته خو غږ لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري. نورا پرونه هم شته هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجلې د سر راپور ته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو کوو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د ادعا له مخې د غبرید کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل ورته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په یو استوګنیزه ودانۍ باندې شوي په اسرائیلو کې 4 کسان وژل شوي. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاه پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسېدو هڅه کې وو. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کېدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کېدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اژانس لخوا خپور شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دوهمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او 15 پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې هم فعالیتونه ټکنی شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته دا مهال هغسې پاملرنه نه کېږي لکه پخوا چې وه او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي و چې په خپل سیمه کې د روغتیایي اسانتیاوو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د سي تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤل دویم مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند قضیو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي ترڅو د مور او ماشوم د صحت لپاره ناسه خدمات وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالی ها نیست، حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شپشدې ورکوونکې او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې وي نړیوالو سازمانونو لکه WHO او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجې درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 13 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 2 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغېزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا PRP وایي چې نږدې 2,00,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیمه بې برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی په کې راغلي چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومانو او تنګي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاوو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېرې سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولی شي له بې ځایه کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانې کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا هیله یې لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ډیپورټ ستونزه. زه خپله دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې دغه تمیش په سلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي. په شخصي مکتبونو کې افیس یې ورکاندي او د اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکۍ دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت له امله تقاضا ډېره ولا هم ډېرې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېری افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره دا سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه په داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوست، پکتیا او دغه راس ختیځو او شمالي ولایتونو کې میله ځایونو ته د ځوانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل له نجیب الله الخیلاور.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د ښه سمبالښت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تنخوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیلو ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا مونږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي، که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله المسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته ده، د خوست ولایت د دخیو کلی بادام باغ په نامه سیما دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي، او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته، او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي، او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لرې سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو، او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته دا لرو چې پرون د خبرګولی یا جوزا څلورویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره برابر وه. هغه په همدې نیټه د درې دېرش کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګه لسیزې اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا هم خلک هغه اوري او خوښوي. هغه نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې هم خپل مینوال لري.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للوړ زکرو راګرځول شوی یو افغان انجلی و چې وای د احمد ظاهر سندری اوري، او د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو لګول شوی محدودیتونه ژاړي. دا چې نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله نو پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
وختي آهنګ های احمد ظاهر
کله شي د احمد ظاهر سندری اورم فکر کوم چې هغه هم اسما هم نسل دی، او د سندرو اوریدل اسما سه نرموي، خصوصا د څلور کال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او ټولې خوخي او هیلی لنجونو خود و خیستی دی واقعا شد احمد سیر خیق تلبات دی
جاویدانه.
رقل شراب دسرو لبان و سنم، رقل شراب دسرو لبان و سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې له مرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي یې. طالبانو پر افغانستان تر بې ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقي بند شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو خو زه خپل د هغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است
نرازی جانان زما جانان زما روتی و پاوستر که زگا خوب می به چشمان زما
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1915 لمریز کال د جوزا په 23 زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهراً په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د مینهوالو بیرته ورغوه. احمد ظاهر له دېرش زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمېر یې 430 ته رسیږي. دا سندرې ډېری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې یې هم سندرې ویلې دي. یو شمېر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد ظاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد ظاهر. یکی از
احمد ظاهر د هغو افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حده اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
دقت او وسواس که در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینهوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وو هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 23 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تاوړم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوړم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری ویشتل لبل ساسی کارمی نوجوگیر او با در تراؤڑم ساپ در تپاخم یرسوم در سرخانه دوران شجوگیر او با در تراؤڑم ساپ در تپاخم یرسوم در سرخانه دوران شجوگیر کگوتی راکنه دیوان سری کگوتی راکنه لاد خد گرد بیا و جرکلی دیوالونه چگی او بگر نارم صاب در تپاهم گرزم در سرخ خانه دوران شجوگی گرزم در سرخ خانه دوران شجوگی یار د پاره درم سر جر کبو موجودی او بدر ترانم صاحب بدر تمام یار زم در سرخانه دوران نشجوگی یار زم در سرخانه دوران نشجوگی او بدر ترانم صاحب بدر تمام یار زم در سرخانه دوران نشجوگی یار زم در سرخانه دوران نشجوگی او بدر ترانم صاحب بدر تمام یار زم در سرخ خانه دوران نشجوگی
ازادي رادیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده
ده ازادی ملمه
طارق وزیر ملمه دی دی ده خوست دی هم لیکوال دی هم مدنی فال وزیر سب که لرادیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوره ممکن دا ازادي رادیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی همداسې ری که نه دی دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شي دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما بهتر وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې یو څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره هغه مناسب وګڼي نو هغه سی بس وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې پر ځای فکر کوم نورو تخلصونو ته در ښه کاره شو
که تعلیم ته راشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې
نه ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړې بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښیږي او کې لګي دا د انسان د ستړیا لامل هم کیږي د ژوند د بخوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښیږي مې چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکړم خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته ښکاره شوه یعنی ځان مې چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته عبدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې اصطلاح د دوی د ډرما خبره کوي چې هر څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف ځي دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما ته خپل ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا دی یو شار ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبري وکما یا په دې برخه کې تدریس وکم نو زکه د غیز د کون کما او کنکور کې هم انځو اړین خبرونه دي ارو په هني کړیو تکبل پانتن نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه ول انتخاب چې د تکبل پانتونو هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم ځکه دا خود استا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پاندل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپتاب یا کال دی له یو کس سره تیر وي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم مخکلي مخکې مې ځینې کتابونه پکول وسل مثلا زه څه ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب یو څه دا چې ډیر دي دا شایي ځانمن ده خو به ګټه ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزد کیږي هغه ټول چې ما ځان ازمېلای په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې ارو په اړه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي په ایسم لا په دغه ورو په نن چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس په انجنیری ته سم ول ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې ورو په نن خپل زه فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري هغه ته مخول شو چې په ادبیاتو کې ورو په نن چې ډنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د ماجرات په اړه یو تیړنه کوو چې رواني غیزي په یو چاڅ دي او کولای شي د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر ډېر ده یا مثلا یو فلسفي دی یو خوښار او دی یو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره ترې زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم ده د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا اخیدیر دې ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولې شو مندلې شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا به په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډېر شان مندلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دا بیت او شعر نسبتا دې خبرو ته ډېر ښه لګيږي نو کبیا تشریح هم شي دا لا خوند ورکیږي نو زه فکر کوم ورو باندې ملي ادبیات هم نه لري کوي او ورو باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې هم مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمی دی نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافی کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ست ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګیډه نشي ورمړولې او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زوق پالو زوق بیا یو څه هغه د کپامې سلای وای دی مړی ګیډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او وړي چې په دې کې کار وکړي کری سهای باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو لاته وکړي او بیا انسان نه بیکاره کی
کراشم لیکوالی ته تش لیکوالی ته څه ولي است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او وبېره د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین دي انسان هغه دام کویم ذوق دی کنه زه دغه څوک رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او څه دی ډول مې څاټ کې اورته نه لرم او د شوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي را پر کوله او خو کېږي مې چې یو چاته څه وخې یو سمزداوي لیو چا سره او په تا کې یو قسم زمو په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه یم چې خو کزن لستل کوم خو یو چا له برکت یې کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایا وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفاده وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دا انسان ته سکون ورکول شي مثلا کله یو شاعر وپخته چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا وویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینسره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زاد بابا کا نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله انسان د خپل خبرې چې وکړي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په می برخه کې هم تر یو څه د قوتي نو زه وایم چې یو شاته مخیر رسېږي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبره ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ هم محروم یو ځکه په دې روانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې شوایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکلی وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسولین ته خو یم یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په یو مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دی ذهن ته دی یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه سره دا ده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا شي کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبه مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه له نور هم زیاتېږي مثلا کله کته استاد ته وایي خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بي ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تاسو ته وکړي ډیر څه خپل نزدک کوي
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي او د څه ویل ته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي نه وځه او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا چې موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي نو تابان دوی کړي سهم ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه په چې په استادې کې حاصلېږي په شاګردې کې امکان لري یعنی د استادې په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعل هل خو زه مصروفیتونه مې خې ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی اوس مخ په ډېر نیتا دی چې د انګلیسي هغه حالت تور سره مې زه وکړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې کې دی چې زه باید انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم سمره خو نه سم کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکم او ارسی چې پر اوپانه کې کشباړوي ایو سم په خپل لیکل شو هغه ولیکو نو تمرکز ټول په اروپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وایي یو شی کس ته کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې هم د دې له خاطره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې بهتره زده کولی شي، او هم د دې له خاطره چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل اروپایان په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. د دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خو سره غلي دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون ښوونځی هر څه چې لولو باید سم ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ځای نه ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې هغه تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو، که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونه ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو ستا خبره زه خپله هم، کله چې مهم وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آماده وي، نو که به چېرته مهم وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي، او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي. مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درسه به یو وار وایم، که د جمعې ورځ را روانه ده ټول به پکې به یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړ وي. دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
یوټیوب مې مثال اوس ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاصه د ځوانې طبقې له سوشل میډیا سره وي، او طبعاً هغه د حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا پنځلس دقیقې دوه ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ، یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار مو له هغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي. یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، وکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پلیس لای کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل دې مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی. اوس زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دې ویژه به فلم یا سریال وګورو ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو، کاملا طبیعي. او د ژبې زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تېره زمانه کې غږیږم، د تېره زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا دې ور دویم حالت دا شی ډېر سختیږي د انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي. ولیکه طبیعي زده کوم، زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو ولې ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبیعي دی. نو دا دغه بهترینه لاره ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوو ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو، مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی اوس ما ته موقع نه زمینه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره هغه سره چې انګلیسي مورنۍ ژبه ده خبرې وکړم دا زمینه راته مساعده ده یو فلم خپله یو ژوند دی هغې کښې د ژوند هره صحنه موجوده ده او هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کښې اوسولی شي زه دغه د پوهنتون لپاره مې دري ته ضرورت لرو فارسي باید ما زده کړې وای نو ما د جدا او اکبر په نوم یو سریال دا مې تعقیبول اوله ورځ کښې چې ورته کښېنستم هغه په ایراني وو هېڅ مې سر ورباندې نه خلاصېده چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم وروسته تر یو دو میاشتو کتلو وروسته دومره ورسره عادي شوم چې هېڅ احساس مې نه کوو چې زه اوس په یوه بله ژبه دغه سریال ګورم بیا چې کله پوهنتون ته هم لاړم خبره دا وه چې اکثره محصلین چې پښتانه وو له نورو ولایتونو راغلي وو کسان د پښتنو شمېر په ډېر کم و محدود وو مثلا څلوېښت پنځوس د نورو قومونو یو پنځه شپږ پښتانه وي نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ وو له ژبې سره او نه به زده کړي ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه راته معلومه نو چې کله فارسي زده کېدلی شي یا داسې ډېر ځوانان پېژنم چې هېڅ هېواد هم نه لري او حتی دوی له فلم اردو زده کړې ده نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اوله کښې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتل هم خوند نه کوي خو تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګورې بیا ډېره اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګمان کوم چې دا د مارټن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وینا هم نه پوهېږم چې د چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی نو تاسو مدني فعالیت ته څرنګه مخه کړه
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چا ته مو خیر رسېږي دغه د رواني سکون په برخه کښې موږ ډېرې لارې مثلا یو چا ته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي یو سکون په دې کښې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هماغه وخت انسان خپله وجود کښې په مغز کښې د خوشحالۍ هورمون نه افاظېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي وو دا د په هند کښې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو نو کورونه اخله موټرې اخله هوټلونو ته ځه خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي به یې نه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي خو وروسته بیا په کیسه کښې نه وي نو د وایي چې یو ملګري راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو وایي ما ورته واخېستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ډډه کړه وایي راته وایي چې که ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کښې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لاسنیوی وکړم نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی یا خو وخت راته پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به یې نورو ته هم خیر ورسوي که نه هغه خپل موقف کښې چې وي چې یو څوک واوسې نو یو څه به وکړې نو لا د محصلې او د درس په دوره کښې که یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دغه ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانۍ خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار هم مهم دی هر څه که مادیاتو را څرخوو نو د هغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي معنویاتو ته باید ارزښت ور
همدا د معنویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي دا یوه مشهوره وینا ده وزیر صاحب که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړئ چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په هره برخه کښې چې ضرورت شي وي خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو خو ډېره هڅه مو دا وي زموږ چې دا د کتابونو په برخه کښې خلکو سره ډېره همکاري وکړو یعنې هر څوک یو څه ویني چې په دې کښې د ټولنې خیر دی نو په هماغه خپله برخه کښې مخکې ځي یو کس کولی هم نه شي چې ډېرو ته مخه کړي که نه یو شی ژې کره ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده نو موږ په دې هڅه کښې یو زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو د خوست اوو شپږ ولسوالیو ته او مرکز کښې یعنې اوو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي هما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي او هم په دې هڅه کښې یو چې نور هم را پیدا کړو د خوست دولس ولسوالیو ته ورسېږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کښې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کولای شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر اسانه دی چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اواله اخیسته نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي او دا د قبایلو یوه لیسا ده نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې اول واخیسته پښمیر یې هم معلومه سپر خلو کتابونه وړل نو اتمنې پښتنه کوو یا اوسه کوو اوسه ما څه کوو چې را پیدا کړی چې بل ورسره تم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده 30 میلیونه ټولنه کې زړه کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې خيار و نه وسيږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه یو موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي د انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړل یو څه زنه نارامه او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې احساس ده وروسته زه توري قلمونه نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږو کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوسه او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان